پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونه کې ز اکرام الله اکرام او په تخنیکی چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدل شي. په دوهمه نیمه کې نور بس د خبرونه هم اوریدل شي چې حدیث پردیس یو وړاندې کوي. خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالې نه اورو.
د کورنی چارو وزارت وی په فرا او روزګان کې شپاړستنه وسلوال طالبان وجلسوي. په روزګان کې د فوټبال فدراسیون لخوا د 14 ټیمونو ترمنځ د سولې په نوم تورنمنت پیل شو. د امریکا ولسمشر وایي د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو په بدخشان کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
موږ په بدخشان کې ډېر ښه عملیات ترسره کړي دي، ډېر دښمن ته مطالبات رسولي دي. موږ پلان لرو لکه چې د ناوي ولسوالۍ په هلمند کې ونیوله، موږ همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکې او د دښمن وجود پاکې.
د بدخشان وردوج ولسوالۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. دغه راز په دې وروستیو کې د وردوج ولسوالۍ قومي مشرانو او ولسي پاڅونوالو ویلي چې وردوج ولسوالۍ د بهرنیو جنګیالیو په خوندي مرکز بدله سوې او د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ولسي پاڅون کوونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته دغه راز ویلي چې په دغو بهرنیو جنګیالیو کې چچن، عرب، ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني او یوغوریان شامل دي، خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فرا او روزګان ولایتونو کې 14 وسلوال طالبان د هغوی د یوه قومندان په ګډون وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي وسلوال طالبان وروسته له هغې د پولیسو له جدي عکس العمل سره مخامخ شول چې د فرا د پشترود ولسوالۍ په شیران سیمه کې د پولیسو پر پوسته حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په ډزو درې وسلوال طالبان چې یو یې د ملا ظاهر په نوم د دوی قومندان ووژل سول او څلور تنه نور ټپیان سول. په اعلامیه کې ویل سوي پرون مازدیګر بیا د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ په قلایچه سیمه کې د افغان هوایي ځواک په حمله کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په فرا او اورزګان ولایتونو کې خپلو غړیو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. د اورزګان ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو لا هم په دې ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. تر دې مخکې د اورزګان چارواکو د مرکزي روغتون او ځینو کلینیکونو د پرانیستنې خبر ورکړی و. خو د اورزګان د روغتیا رئیس خان آغا میاخیل نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دغو مرکزونو د پرانیستلو لپاره د دوی هڅې ناکامه سوي دي. ښاغلي میاخیل زیاته کړه چې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو په دې ولایت کې ستر بشري ناورین راوستلی دی. بلخوا په اورزګان ولایت کې د فوټبال فدراسیون لخوا د 14 ټیمونو ترمنځ د سولې په نوم تورنمنت پیل شو. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه تورنمنت به یوه میاشت دوام کوي او هدف یې سولې ته د ځوانانو هڅول دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د اوس لپاره بیت المقدس د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. دونالد ترامپ پرون د پخوانی جمهوری پال والی یا گورنر مایک هکابی تلویزیونی خبرونه ته ویل چې د سفارت د لیږد لنجمنه قضیه د اسرائیل او فلسطینیانو د سولې ترې بلې حدسې پورې ځنډوي. د بیت المقدس موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ته پلانجه کې یو تر ټولو حساسه مسأله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس له ځان سره زمیمه کړي او درست شارې خپل پایتخت اعلان کړي دي. خو د اسرائیل دا اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلې. دا اکثرو هیوادونو سفارتونه په تل ابیب کړي. ترامپ د 2018 کال د ولسمشری انتخاباتو په کمپاین کې ویلي و چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته یوسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي، خو د څرګنده نه کړه چې هغه به څه وي. ترامپ د خپل ټویټر په یو پیغام کې پرون ولیکل ولسمشران او د دوی حکومتونه له 15 کلونو راهیسې له شمالي کوریا سره خبرې کوي، موافقه وسوي او ډیر پیسې ولګول سوي خو کار یې ورنکړ. مخکې تر دې چې د موافقو د لاسلیک رنګ وچسي سرغړونې وسوه. په بخښنې سره امریکایي مرکچیانی خطا ایستل خو یوازې به یو شی نتیجه ورکړي. ترامپ مخکې ویلي و امریکا به د شمالي کوریا د یاغي هیواد اټومي ګواښ پر وړاندې که د ځان او د خپلو متحدانو د ساتنې ضرورت پیش سي دا هیواد یو مخل منځ یوسي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو برخلاف په وار وار د خپل اټومي او بالستیک میزایلو د ازموینې ته ادامه ورکړې ده چې د نړۍ زیات هیوادونو دغه ازموینې غندلې دي. او د نیټ په نوم قوي طوفان د امریکا د لویزیانا ایالت څنډو ته رسیدلی دی. په امریکا کې د طوفانونو ملي مرکز پر نشنبه ویل چې د اوله درجه طوفان چې په هر ساعت کې 140 کیلومتره سرعت لري د امریکا د متحده ایالاتونو د شمال لوري ته روان دی. د امریکا په ځینو ساحلي سیمو کې خلک له خپلو کورونو څخه په وتو دي. ګمان نه کیږي چې دغه طوفان دی په مستقیم ډول نیو اورلینز ښار ته مخه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي: د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا له اندېښنو وروسته د افغانستان اجرایه ریاست وای د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ریښتینی او د کار وړ خلک دي.
د غرای د کمیټه د کار په نتیجه کې منستر راغلی دي. هغوی د حکومت له رهبرانو سره د سیاسي یا تنظیمي اړیکو پر اساس منستر نه دي راغلي.
په دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږېدلی یو.
شفاف انتخابات پاینده کې غواړي نو شفاف کمیسیونونه دي جوړ کړي. هغه د ملت وړ او مسلکي او اهل کار خلکو نه جوړ کړي.
ولسمشر غنی وای راتلونکو اونۍ د بشری سرچینو عالی شورا جوړوي.
چې دې اونۍ کې بلومړی جلسه د عالی شورا د بشری د پنګ عالی شورا جلسه جوړه سي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر وای په اوس وخت کې به په اسرائیلو کې د امریکا سفارت ل تلبیب څخه بیت المقدس ته نه لیکدوي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا لاندې خنو وروسته د افغانستان اجرایه ریاست وای د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ریښتینی او د کار وړ خلک دي چې د اصلاحاتو په نتیجه کې ټاکل شوی دي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونه باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل طرحې له حکومت سره شریک کړي. لدې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتي کمیشنرانو په اړه د تفاهم د شورا دریز د انتخاباتي روسی په ګټه نه بولی. یوسف خان زدران په دې اړه جزئیات راټول کړي او د محل په سټډیو کې دی. زدران صاحب مهرباني.
مهرباني. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بیا ځلې تغیراتو په اړه د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا د غوښتنو په ځواب کې د افغانستان اجرا ریاستوي انتخاباتي کمیشنران د یوې پروسې له مخې ټاکل شوي او د حکومت له مشرانو سره څه اړیکې نه لري. د اجرا ریاست دویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه د سیاسي خوځښتونو او نورو بنسټونو اندېښنې له وخته مخکې دي.
د غرای د کمیټې د کار په نتیجه کې منستر راغلی دي. هغوی د حکومت له رهبرانو سره د سیاسي یا تنظیمي اړیکو پر اساس منستر نه دي راغلي. تر اوسه پورې د دې کمیسیونونو کارکرد شو. د دوی ټوله کارکردګي تر ټاکنو وروسته موږ کولای شو چې ارزیابي کړو. بنا ذات نظر تر اوسه لا وخت دی چې موږ د دوی د کار په اړه خوشبین ونه اوسو.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا چې د مسولینو په وینا د څو ګوندونو او سیاسي جریانونو څخه جوړه شوې د شنبه پر ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ انتقاد وکړ. وی ویل چې اوسنۍ کمشنران د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو توان نه لري. د دغه شورا یو غړي مسعود رشتوال ویلي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی روان فساد فساد او دوړتیاو ټیټه کچا غستونځي دي چې د دغو کمیسونونو په وړاندې د خلکو باور زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسونونو کمشنران د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ له اوږدو بحثونو وروسته د غوراوی د کمیټې لخوا ولسمشر ته ورمعرفي شول او ټولو په یوه خوله د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت له ټینګار سره په کار پیل وکړ. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په اوسنیو شرایطو کې د کمشنرانو د لرې کېدو بحث د انتخاباتو پروسې ته زیان رسوي. د دغې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونو ته ښیي چې د دا ډول انتقادونو پر ځای د راتلونکو انتخاباتو ښه ترسره کېدو لپاره خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي.
په وخت کې چې ټاکنیزو اصلاحاتو لړۍ وه زموږ سیاسي مشران له بده مرغه هغه خپله ونډې په ډېره مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړې وای د قانون د اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره ولې بده مرغه کار چې ورسو. اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومیږي او خپل کارونه سره وشي. په دې وخت کې دا طرحه د عزل او د دوی د بکسمرۍ رامنځته کېږي. دا فکر کوم چې یو مؤثره طرحه به وي.
تر اوسه د هیواد دوه نورو مطرح ګوندونو حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د انتخاباتي کمشنرانو د لرکېدو یا کار په اړه واضح څه نه دی ویلي. د جمعیت اسلامي ګوند ویان عبدالشکور واقف حکیمي ازادي راډیو ته وویل دوی د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتي کمشنرانو له کمشنرانو سره شریکې کړي او هیله لري چې د خلکو اندېښنو ته مثبت ځواب وویل شي. د هغه په وینا هر ډول تغیرات چې د انتخاباتو شفافیت تضمینوي دوی به یې هرکلی وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په اړه مو د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا لاندې خنو وروسته د اجرایي ریاست دریز له یوسف خان زدران اوریده. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په انتخاباتي نظام کې بشپړ اصلاحات راولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي که حکومت د شفاف انتخاباتو هوډ لري نو باید په انتخاباتي کمیسیونونو او د انتخاباتو په قوانینو کې اصلاحات رامنځته کړي. له ښاغلي صافي سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. نوموړی وایي
واضح خبره ده چې دا که دوی صحیح او تحقیق پکې وکړي او یا اجازه ولري چې عدلي او قضایي بخش سند ورته ورکړي دوی قضاوت وکړي څېړنه پکې وکړي ممکن ټول را هغه تعداد که یو کس دي که دوه کسه وي چې دوی په راس کې ګڼي د هغو یو کس دي نو په دې لحاظ باندې هغه باید وچېړي او هغه نور چې صادقانه خپل کار کوي او حتی دغه غلایې
حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ژمنه کړې وي. تاسو له نظره انتخاباتي اصلاحات واقعا رامنځته شوي دي که اړتیا د نورو اصلاحاتو رامنځته شوي؟
متاسفانه چې واقعا په معنا د اصلاحاتو په انتخاباتي نظام کې یا کمیسیونونو کې کوم څه شی نه دي راغلي. صرف اشخاص لري کړي دي او اشخاص هم سره خپل انډیوال سره 50-50 کړي دي چې بس درای کې اجرایی شي او د دې دواړو په موافقه مقرر شوی دي. نو په دې لحاظ باندې دا یې بله نقطه ده چې پارلمان ورته ویلي دا خلاف د قانون دی. ولس دلته شته، خلک دلته شته، ورزیده خلک هم شته، پخوا به هم وو. هغه هم ولې تاسې نظر کې نه لیدي؟
تاسو له نظره څه باید اوسي تر څو پورې موږ بشپړ او شفاف انتخابات ولرو؟ یعنی څه کارونه باید وکړای
شي لپاره دې چې موږ بشپړ او شفاف انتخابات درلودلای؟ په خپل وخت باندې چې په پخوا دوه کاله دوه نیم درې کاله پخوا وعده کړې وه چې دې لپاره به کار کېږي، هغسې کار دې لپاره نه دی شوی. او دوی باید هر څه چې وکړه شفاف انتخابات په آینده کې غواړي نو شفاف کمیسیونونه دې جوړ کړي. هغه دې د ملت د هغه وړ او مسلکي او اهل کار خلکو نه جوړ کړي، نه دا چې د یو خوا پلوای دی په سیاسي لحاظ نه یا د بل خوا پلوای دی، یا یې خیخ دی، یا یې ورور دی، یا یې تره زوی دی، یا یې خاله زوی دی، یا یې د ګوندونو او د خپلو هوادارانو خپلو خپلوان دي. نو دې باندې نه کېږي. هغه شفافیت دوی د اهلیت نه او ظرفیت نه درلوده دې نظام او رهبري چې هغسې شفاف انتخابات او کمیسیونونه چې ابزاری دي وسیله دي هغه دې باید سره وړي. دې به ملت ته جواب ویونکي پایده کې وي.
د شفاف انتخاباتو د ترسره کیدو د سرنګوالي په اړه مو د سیاسي چارو لکارپو ودیر صافی سره د رحمت الله افغان مرکه اوریده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر وای په اوس وخت کې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته نه لیږدوي. ډونالد ټرمپ د ولسمشر لپاره په انتخاباتي کمپاین کې ویلي و چې د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو سره به د امریکا سفارت بیت المقدس ته ولیږدوي. دا دوهم ځل دی چې ولسمشر په دې برخه کې پریکړه شاته غورځوي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې ده او همدا مهال د پراګ په سټډیو کې د نوري صاحب تاته هرکلی او خرغلاس وایو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چیرې دا خبره کړې او دلیل یې سیاد کړی دی؟
بلې اکرام صاحب، مننه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له یو امریکایي تلویزیون سره البته په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوې ویلي دي چې په اوس وخت کې خپل هغه ژمنه نه پر ځای کوي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه مخکې انکړې وه. له مایک هکبي تلویزیوني پروګرام سره په مرکه کې ټرمپ وویل بیت المقدس ته د سفارت د لیږدولو دغه لانج من پلان دروي او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ دایمي سولې او یو جولجاړي ته د رسیدو لپاره یو بل هڅه کوي. ترامپ وویل مخکې له دې چې بیت المقدس ته د سفارت د لیږدولو په اړه فکر وکړي، غواړي چې د سولې هلې ځلې بیا ګړندې کړي. هغه زیاته کړه د سفارت د لیږدولو په اړه به پریکړه کوي خو او هغه به ډیره لري هم نه وي. ترامپ چې لکه څنګه تاسو وویل د ولسمشر لپاره په انتخاباتي کمپاین کې تل دا خبره کړې او ویلو چې د ولسمشر په توګه د کار لپایلې دو سر به د امریکا سفارت بیت المقدس ته لیږدوي، لدی څو میاشتې مخکې هم دغه پریکړه شاته غورځولې وه. ولسمشر ترامپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د لانجې دی او دایمي حل لارې دی وی بلې هڅې وویل، خو هغه هڅې دغه هڅې د زوم شپږ دېرش کلن جارید کوشنر مخته وړي او هغه هم هغه څوک دی چې د دولتي دندې سابقه نه لري خو له ترامپ سره د کورنۍ اړیکه په خاطر په واشنگتن کې کوشنر ته دی و زواکمن شخص بسترګه انکدل کیږي. اکرام صاحب،
فلسطینیانو مخکې د ولسمشر ټرمپ له دې سرګندونو سره سخت مخالفت څرګند کړی و، ستاسو په نظر باندې بیت المقدس د فلسطینیانو لپاره اصلا څومره د اهمیت وړ دی او څومره اهمیت ورته لري؟
فلسطینیان ختیز بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواک دولت پایتخت بولي. ختیز بیت المقدس له لویدیځ غاړې سره یو ځای اسرائیل د 1948 کال د جګړې په نتیجه کې لاندې کړی او هغه خپل خاورې سره یو ځای کړی دی، خو نړیوال ټولنې تر اوسه د اسرائیل دغه اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی او همدا علت دی چې نن ورځ د اکثرو هیوادونو سفارتونه په تل ابیب کې دي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ یو جولجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو ستر خنډ هم همدغه د بیت المقدس د موقف پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلاف دی.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. درنو اوریدونکو، نوریاس نوري و چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه د ډونالد ټرمپ د پریکړې په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې مرزي احمد زئی چمتو کړی دی.
د افغانستان د ریل پټلۍ اداري چارواکي وایي چې د اخینی بندر د ریل پټلۍ له پرانیستې څخه تر اوسه 2000 ټنه انتقالات شوي دي. د دغه اداري رئیس عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه بندر څخه افغان حکومت عاید لاسته راوړي او هم سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې شوي. د اخینی بندر څخه له روسي، ترکمنستان او ازبکستان څخه افغانستان ته ساختماني او نفتي مواد، غنم او وړو راوړل کیږي. له افغانستان څخه له دغه لارې تر اوسه یو ولستونه ممیز او یو اندازه وچه میوه روسي او ترکمنستان ته صادره شوې ده. د کرنې او مالداری وزارت مسولین وایي چې د سکل ترپایا د افغانستان په کچه اویا لوی شنیخونه او د بزګرو ښځو د محصولاتو لپاره سباندې 2500 شنیخونه جوړیږي. دغه وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په وروستیو کلونو کې د شنیخونو جوړیدل د پرختیا په حل کې دي.
یو لوی هدف دا و چې د شنیخونو صنعت په افغانستان کې رایج کړو، څو خصوصي سکتور وهڅو چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
ښاغلی راشد وایي چې په تیرو درې کلونو غرونو کې 1655 لوی شنی خونه او د بزګرو کزو د محصولات لپاره نږدې 3500 شنی خونه د کرنې وزارت لخوا جوړې شوې دي. اوس مهال 3000 څخه زیات شنی خونه په بیلابیل ولایتونو کې د خصوصي سکتور لخوا جوړې شوې دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 20 او 1 لیتر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 6.8 افغانۍ.
له مرزي احمد زینمو اقتصادي خبرونه اوریدل. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی که غواړی دا مطالب او نور زموږ په ویب سایت تعقیب کینو پته مو ده www.azadiradio.org. اوس هم یو کورنۍ مسله، ولسمشر غنی وایي راتلونکي اونۍ د بشري سرچینو عالی شورا جوړوي. ولسمشر وایي دغه شورا په هیواد کې د تعلیمي او تحصیلي ستونزو د هواري په موخه جوړیږي او په پرلپسې توګه به پر یادو ستونزو غور کوي. ولسمشر په کندهار کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې دغه سرګندونې د پوهنتون د استادانو او محصلینو یوې غونډې ته کړې دي. نورحال له کندهار د صادق ریښتینی په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په کندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژي په ملي پانتون کې د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ستونزو د هواري په موخه په یوې جوړه سوې غونډه کې ګډون وکړ. ولسمشر غنی د هیواد په ښوونیز او تحصیلي بهیر کې د ستونزو د شتون یادونه وکړه او په دې برخه کې د یو لړ پلانونو د تطبیق خبر هم ورکړ. خو د ولسمشر له وینا مخکې د کندهار پانتون رئیس حضرت میرتو تاخیل وویل چې پانتون یې د زیاتو ستونزو سره سره دا محل د هیواد له معتبرو پانتونونو له جملې څخه دی.
ودانو کمبود، د تشکیل کمبود، د استادانو د تحصیل د درجې ټیټوالی، د لیلیو نه موجودیت، د عینومېنې د کمپس لپاره د ماستر پلان مسله او د احاطې د دیوال مسله او د مالي استقلالیت په برخه کې د پی 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 د برنامې نهایي کول دي چې د وزارت مالیه سره دا موضوع باید په جدي شکل تعقیب شي. دوی یوازې څلور کابل پوهنتون ته څلورو پوهنتونو ته دا استقلالیت ورکړی ده. موږ ترې دا استقلالیت راکړي چې موږ دا ورته معلومه کړو چې استقلالیت څنګه ترلاسه کیږي.
د زراعتي علومو او ټکنالوژي په ملي پانتون کې د دې پانتون او د کندهار پانتون استادانو او محصلانو هم خپل ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړې.
دروند ولسمشر، تاسو ته څرګنده ده چې د پانتون استادان له خپل میاشتنی مادي امتیاز پرته نور هیڅ ډول مادي امتیاز نه لري او دغه میاشتنی امتیاز د هیواد د بازار د اوسنۍ نرخونو په نظر کې نیولو سره د دوی د ورځني ژوندانه د لګښت لپاره بسنه نه کوي، نو د دوی د ذهني او روحي ارامتیا لپاره د میاشتنی مادي امتیاز د ډیرېدو هیله کوو.
څرنګه چې د کندهار پوهنتون د سهیل ویدیزي حوزې یو مرکزي پوهنتون ګڼل کیږي، ولې بدبختانه تر اوسه پورې په پوهنتون کې د نجونو لپاره معیاري لیلیا شتون نه لري؟ دوهم، د پوهنتون د ښځینه محصلینو، استادانو او مامورینو لپاره هیڅ ډول ترانسپورټي اسانتیاوې شتون نه لري.
ولسمشر هم مني چې د هیواد په تحصیلي نظام کې په واضح ډول ستونزې موجود دي، خو هغه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د بشري سرچینو عالي شورا جوړ کړي او د هیواد پر تعلیمي او تحصیلي ستونزو به په دوامداره توګه په دغه شورا کې خپل غور کوي. ولسمشر د پانتونو پر استقلالیت هم ټینګار وکړ.
چې دې اونۍ کې به لومړۍ جلسه د عالي شورا د بشري د پانګې عالي شورا جلسه جوړه سي او پس له دې نه به لکه د امنیت شورا او د اقتصادي شورا دوامدار جلسه لري. ایده مانا چه ده چه تاس مشکلات زیاد واره نورم پا دوامدار توگه با اربان غور کیگی او انشالله تعالی حل کیگی.
دا پا تیره اونی ممیاش که کندهار تا دا ولسمشر غنی دو هم سفر دی. سوری مخکی دا دولت اجرایی رئیس دکتر عبدالله عبدالله هم کندهار تر اغلی و
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او اوس به هم د کابل چاپ د نن ورځو ورسپانو ته سر ورخاره کوچه کوم مطالب خبره کړی دي. زموږ همکار حمید مومن دا خبرونه ټوله تعقیب کړی دي او وابورو چی سبق دي.
پا په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو نن تر ډېره په افغانستان د امریکا د حملې د 14 کاله پوره کېدو، پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او د راتلونکو انتخاباتو په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو اندېښنې راخستې دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې د تیرو 1400 کلونو جګړې ته په اشاره لیکلې دي چې د جګړې زیاتې قربانۍ او لږې لاسته راوړنې درلودلې دي. ورځپاڼې لیکلې چې له یوې نیمې لسیزې وروسته لا هم په جګړه ټینګار کېږي چې له دې سره به جګړه اوږده شي، وحشت زیات او د سولې سرک به نه لیدل کېږي. ورځپاڼې وړاندې په خلکو غږ کړی دی چې دوی باید ګام پورته کړي او له جګړې څخه د وتلو لپاره عملاً لاس په کار شي. سو په افغانستان کې د ورځپاڼې په وینا د ورور وژنې روان بهیر پای ته ورسیږي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې 13-14 کلنې جګړې ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د 13-14 کلنې جګړې پایلې په یو ډول نه دي، بلکې په ځینو برخو کې پرمختګونه رامنځته شوي او په ځینو برخو کې بیا افغان حکومت او متحدینې پاتې راغلي دي. د ورځپاڼې په وینا یوه اساسي مسله چې امریکا او افغان حکومت دواړه پکې پاتې راغلي، هغه په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول وو. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې بیا د طالبانو په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې جګړه بهرنیانو اوږده کړې او د دوی په وینا تر هغو چې بهرنیان په افغانستان کې وي دوی به جګړې ته دوام ورکړي. ملي ارمان ورځپاڼې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی راتلونکي سفر ته په اشاره په یو مطلب کې لیکلی دی چې پاکستان ته دا سفر باید مشروط وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی چې اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی په وربلالو سره پاکستان غواړي نړۍ او په تیاره بیا امریکا ته وښيي چې د بدلون په حال کې ده. ورځپاڼې په 13 کلونو کې د پاکستان دوګونی سیاستونو ته په اشاره لیکلی دی چې اسلام آباد په دې هڅه کې دی چې یو فرصت رامنځته کړي او ځان له سیاسي انزوا څخه وباسي. ورځپاڼې لیکلی چې د ملي وحدت حکومت او ټولې نړۍ ته روښانه ده چې پاکستان په 13 باندې یوه نیمه لسیزه کې د تروریزم ملاتړ وکړ او په همدې موده کې په خواشنۍ سره افغانستان قرباني وو. ویسا ورځپاڼې بیا د پاکستان د پوځ د مشر لخوا ولسمشر اشرف غنی ته د سفر د بلنې د ورکولو په اړه د ولسي جرګې د ځینو غړو نظرونه راخستي چې دا یې د ډیپلوماټیک عرف په خلاف عمل بللی دی. ورځپاڼې لیکي چې دا بلنه باید د پاکستان د ولسمشر لخوا ورکړل شوې وای. د اطلاعات ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د پلي کولو په اړه د ملي وحدت د حکومت په اقداماتو بحث کړی. ورځپاڼې وړاندې د تفاهم د شورا او د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلی چې د انتخاباتو کمیسیونونو غړي باید له دندو ګوښه شي. د ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلی چې د انتخاباتو د کمیسیونونو غړي خپلواک نه دي، بلکې د حکومت تر اغیز لاندې کار کوي او د دوی دې حالت ته په کتو د راتلونکو انتخاباتو مدیریت ناممکن برېښي.
اوس هم یو ایرانی پلاوی کابل ته راغلی سول افغان حکومت سره د اوبو پر تنظیم خبرې وکړي. په دې اړه به بشپړ راپور زموږ په راتلونکو مجلو کې واوري، خو اوس د کابل ښار د سو تنو نظریات پام دی اړه.
د افغانستان اوبو باید په افغانستان کې کنټرول شي، نه په پاکستان او ایران او په خارج کې کنټرول شي، ځکه چې د افغانستان خلک د افغانستان کې کار وکړي شي، نه په خارج کې لار سي. لکه دا اوس روان دي، د اوبو باید افغانستان کې کنټرول شي. د افغانستان اوبو بندونه ټول افغانستان کې، افغانستان ته نتیجه برق ورکول کیږي، افغانستان ته نور شرکتونه جوړیږي، کارونه شروع کیږي، د افغانستان لپاره فائدہ دی او نه د خارج لپاره.
دیواله مونږ خپل ورنه استفاده ونکو، چې مونږ ورنه استفاده مونږ اقتصاد پورته زی، د مونږ روزګار به بیسي، به بودی د روزګار به وي. اوس مونږ ته چې جوړی پسې ورور تهرانو تهرانو کوم ځای پورې ځو، ولې همدلته خدمت ونکړو خپل ملک ته، خپل خاورو ته، خپل وطن ته؟ که دا اوبه دلته ورور یو پټی پیاز کړم، یو پټی رومیان کړم، یو پټی بامیه کړم، په همدغه به ورځ هم تېری، ولې خارج کشور ته لاړ سي؟ دمونږ اوبه دمونږ منافع ولې د خارجیان وخوري؟ ولې مونږ خپل استفاده ونکړو؟
اوبو ته موږ ډېر ضرورت لرو په افغانستان کې، چې هغه دې له مخکې نه چې مثلاً موږ ځمکه ډېره لرو، نو دلته باید دغه اوبو باندې استفاده واخیستل شي، دغه اوبو نه افغانستان خپله ګټه واخیستل شي. ایران او پاکستان که چیرې اوبو باندې ټینګار کوي، هغه بل لارم لري، نور لارې دی باید وسنجي ځان سره، نور لارې باید کار په افغانستان په افغانستان سره وکړي، چې هغه مثلا جنګونه دي او نور دلته ترهګرې ډلې دي، باید په هغه باندې فکر وکړي. افغانستان اوبو سره یو څه کار دی، بیا که اخلي ډېر په هغه څوک دی ورک چې ټیکس مثلا لکه ایران سره تیل واردوي افغانستان ته.
تاسو زمو غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د روان اوبو د اهمیت په اړه مو د کابل ښار د سوتنو خاریانو نظرونه اوریدل. او آیا پوهیدئ چې سکل د کیمیا د نوبل جایزې چا وګټلې؟ که په دې اړه مو نوې اوریدلې نو د عصمت ساروان په دې راپور کې اورو.
تیره اونۍ په بیلابیلو برخو کې د نوبل د جایزې د ګټونکو نومونه اعلان شول. د دوی په منځ کې درو تنو د نوبل د کیمیا جایزې وګټلې. د نوبل اکاډمۍ د پنځشنبې په ورځ د سویس د لوزان پوهنتون استاد ژاک دوبوشه، د امریکا د کولمبیا پوهنتون استاد یوخیم فرانک او د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون د ام آر سی لابراتوار څېړونکی ریچارډ هندرسن په ګډه د نوبل د 2018 د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان کړل. دوی درو ته د بیو مالیکولونو د جوړش په ټاکلو کې په لوړ کیفیت د کرایو الکترون په مایکروسکوپی میتود کې د پرمختګ راوستلو په خاطر دا جایزه ورکړل شوه. د کرایو الکترون مایکروسکوپ په حقیقت کې هغه میتود دی چې ساینس پوهانو ته امکان برابروي چې بیو مالیکولونه کنګل کړي او د هغو د فعل او انفعالاتو بیلابیلې عملیې په دقیق ډول وڅیړي. د دې طریقې په مرسته په مایکروسکوپ او خپل لومړني حالت کې د زیکا د ناروغي په شان ویروسونه او باکتریاوې څېړل کېدای شي، او بالاخره د دې کار په نتیجه کې د بیو کیمیا یا د بیو شیمی په برخه کې د انسان درک زیاتیږي او د نویو درملو په جوړولو کې کومک کوي.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې د همدې راپور په اوریدلو سره د دې خبرونې لومړی نیمایي هم پای ته رسیږي. د خبرونو لنډي سالم محمد سالی وړاندې کوي، او له هغه وروسته حدیث پردیس د نور بسته اونیزه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویاند وایي چې افغان ځواکونو په بدخشان کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په فراه او اروزګان ولایتونو کې 14 تنه وسلوال طالبان د هغوی د یوه قومندان په ګډون وژل سوي دي. په اروزګان ولایت کې د فوټبال فدراسیون لخوا د 400 ټیمونو ترمنځ د سولې په نوم ټورنمنټ پرون پیل شو چې یوه میاشت به دوام کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه تلویزیوني مرکه کې ویلي د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. ټرمپ د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو په کمپاین کې ویلي و چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته یوسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي، خو د سرګند نه کړی چې هغه به څه وي. ټرمپ مخکې ویلي و امریکا به د شمالي کوریا د یاغي هیواد د اټومي ګواښ په وړاندې که د ځان او د خپلو متحدانو د ساتنې ضرورت پیش سو دا هیواد یو مخ له منځه یوسي. او د نیټ په نوم قوي طوفان د امریکا د لوی زیانه ایالت څنډو ته رسیدلی دی. په امریکا کې د طوفانونو ملي مرکز پرون وویل دا اوله درجه طوفان چې په هر ساعت کې 140 کیلومتره سرعت لري د امریکا د متحده ایالاتونو د شمال لوري ته روان دی.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی خبرونه ته ډیر خراق لیده خبرونه در ته بیا هم ز محمد حدیث پردیس در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننۍ موضوع مو داده چې دی ویخي ټولنې پرامینست کېدو کې د میرمنو یا د خزو رول څومره مهم دی په همدې مسله سره غږیږو. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکې ونی سي. د اړیکو شمیرې مو دی 0995130 0525 شمیر یو ځل بیا تکراروم 0995130 0925. تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر او یا کوم مشخصه پوښتنه لري شریکه کړئ. په نننۍ خبرونه کې مې محترمې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده، مدني فعاله لیلا جعفری از مون خبرونې ته راغلی. جعفری صاحب ډیر ښه راغلی خبرونې ته. غواړم په لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو له نظره د یوې ښې ټولنې په رامنځته کېدو کې ښځې او مېرمنې څومره مهم رول لوبولی شي؟ مهرباني.
عرض سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوبه برنامه شما.
بدون شک خانواده همون جامعه خرد هست، خانواده هست که می جامعه کلان و جامعه مثل جامعه افغانستان را می سازد. و وقتی ما می بینیم که در سال 2017 و اخیر قرن 21 قرار داریم، لذا نقش زنان در این به اصطلاح عصر اطلاعات و مدرنیته بسیار چشمگیر و مؤثر هست برای ساختن یک جامعه سالم و برابر. این زن هست که بیشتر از پدر نقش تربیتی فرزندان رو بر عهده دارد، و لذا وقتی که مادری که آگاهانه ازدواج کرده باشد، مادری که آگاهانه فرزند متولد کرده باشد و مادر شده باشد، لذا این زن میتواند سازنده یک جامعه سالم، صالح و پر از عدالت و برابری باشد. اما متاسفانه آنطوری که باید در کشور افغانستانی که از سنت جدا شده و به سوی مدرنیته گام برداشته، اما در بین راه سنت و مدرنیته سرگردان هست و متاسفانه سالها جنگ ساختارها را مردانه و زن ستیزانه ساخته، و لذا اون نقش اصلی که زنان میتونن بر عهده داشته باشن برای ساختن یک جامعه مدرن، مرفه، مترقی، برابر و عادل، اون نقش در نظر گرفتن نشده. هرچند در سالهای اخیر زنان افغانستان به نوبه خود با حمایتهای جامعه جهانی و حمایتهای مردانی که واقعا زنان را به عنوان انسان از لحاظ کرامت انسانی و از لحاظ حقوق شهروندی و ماده 22 قانون اساسی افغانستان که تمام اتباع را در مقابل قانون و خدمات دولت برابر می داند، این مردان هم احترام دارن و باور دارن به توانمندی ها و برابری زنان، تلاش های خود را کردن. حداقل در 17 سال اخیر بعد از سقوط حکومت طالبان ما می بینیم که نقش زنان دارد پررنگ می شود، اما آنطوری که باید بنابر امکانات و موقعیت هایی که ایجاب می کرد که به زن نقش داده شود، تا امروز افغانستان از جنگ، از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی باید اینها رو نمی داشت، اما آنطور به این اهداف بلند ما نرسیدیم متاسفانه.
بله، شما اشاره کردین به جنگ، یکی از دلیل عمده گفتین که یک دلیل عمده بوده که زنان نتانستن که مو نقش موثری که در راستا داره او را اجرا بکنه. بر علاوه جنگ دیگه کدام عوامل عمده بوده که مانع شده که زنان مو در ساختن جامعه موثر و کارا مو اهمیت را که داره او را بازی کرده نتانه؟
میتونیم بگیم که قبل از جنگ شاید میتونیم ایره بگیم افغانستان یک کشوری هست که به اصطلاح هنوز به او توسعه، با اون مدرنیته دست پیدا نکرده، و لذا نبود ارتباطات، نبود امکانات. ببینید ما بیاییم دورترین قریه افغانستان را ما نمیتوانیم با پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان مقایسه کنیم، چرا که در اونجا زنها سواد ندارن، زنها استقلالیت اقتصادی ندارن، زنها چون سواد ندارند پس نمیدانند که قانون اساسی افغانستان یعنی چی، حقوق مدنی و سیاسی زنان افغانستان یعنی چی. و همین حالت و ساختار سنتی باعث شد که مادر من از مادر خود و از خشوی خود بیاموزد که زن یعنی جنس دوم.
جعفری صاحب ببخشید گپای شما را قطع کردم. شما بسیار یک موضوع خوب اشاره کردین، گفتین که استقلالیت اقتصادی زنا.
بله.
چقدر اینمی موضوع تاثیرگذار بوده؟ چون عالم بنابر گزارش هایی که نشر میشه واقعا وضعیت خوب نیست و در کل در افغانستان که در حدود 40% مردم زیر خط فقر زندگی میکنه، بخصوص زنا در این راستا یعنی بسیار نقش موثر در این راستا که کدام کارهایی که شده تا به حال، چقدر شما راضی هستین و این مشکل به نظر شما چقدر جدیه؟
من به عنوان یک زن افغانستانی و یک زنی که در راستای احقاق حقوق زنان فعالیت دارم، حداقل 8-9 سال اخیر که از مهاجرت به افغانستان برگشتیم و زمینه های پیشرفت و استقلالیت اقتصادی زنان و حتی مشارکت های پررنگ سیاسی زنان را در افغانستان کمرنگ میبینم. به نوبه‌ای که امکانات فراهم بود، زن افغانستانی به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکرد، و زمانی که زن افغانستانی استقلالیت اقتصادی نداشته باشد، او چگونه میتواند در تصمیم گیری های خانواده نقش بگیرد. او چگونه می تواند در تربیت فرزندان خود نقش بهتری را بازی کند؟ و متاسفانه ما در سال گذشته آماری را داشتیم که زنان 3% در بهبود و شکوفایی استقلال اقتصادی افغانستان نقش داشتند و این 3% بسیار کمرنگ و ناچیز هست متاسفانه. وقتی زن افغانستانی استقلالیت نداشته باشد، او چطور می تواند بیاید در مشارکت های سیاسی سهم بگیرد؟ و خود اینمی که نداشتن استقلالیت اقتصادی باعث شد که خانواده ها از اقتصاد تکپایی رنج ببرند، یعنی فقط مرد خانواده یک بره سر کار و یک خانواده 10 نفره را بخواید از لحاظ مادی تأمین بکنه، ولی لذا وقت نیازهای خانواده برآورده نمیشه، اینجا بحث خشونت های خانوادگی، بحث طلاق، بحث پیوستن شوهر یا حتی مردانی خانواده به دلیل فقر اقتصادی، پیوستن اینها به نیروهای مخالف دولت شکل میگیره، اینها به سوی اعتیاد، به سوی جرم و جنایت کشانده میشوند. اگر ما میتوانستیم در طی مدت اقتصاد خانواده ها رو از تک پایی به دو پایی انتقال میدادیم، هم نقش زنان در ساختن جامعه چشمگیر و بسیار مؤثر می بود و هم زن افغانستانی می توانست به نوبه‌ای که الان هست بهتر از این به حقوق اساسی خود به عنوان شهروند دست پیدا کند.
بله جعفری صاحب، به شما پس بر می گردیم. قدرمون آوریدون کو یه ولنده دمه اخلو برتره گرزو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
بیا هم ستړي مشه ورزو د یو څو اوریدونکو ټلیفوني اړیکې راخلو. حقیار له هلمند څخه سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. حقیار صاحب، خبرونه ته خراغلی مهرباني.
سلام علیکم. سلام
ته جوړونه. وعلیکم السلام. مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه که نظر لري را سره شریک او کوم مشخصه پوښتنه لري زموږ له ملمنۍ څخه. ښه حقیار صاحب، تاسو غږ موږ سم نه اورو، موقعیت ته مو که تغییر ورکړئ.
ما سوال داشتم از تاسې د کارپوټو مې سوال داده چې دا قانون ډیر لرده ای که شرعي نظام لرده ای؟ دا شرعي نظام په برخه کې ولې خبر نه پرکېږي تر څه ځای کې؟
بله، بس تاسو پوښتنه مونږ واخ سړيره مننه. کور ودان حقیار له هلمند څخه دوی یو پوښتنه درلوده. ورزو یو بل اوریدونکو هم کچیر تر سره. بله اوریدونکو شته را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. مهرباني لکم زینه ماډی کني ولې
بلی عجز پر دیستان سلامون اولندی کم دازادی راژیو طولو کار کن که وردون کتا او ساسو میرمانیت سلامون اولندی کم پشتونیم.
وعلیکم السلام. پشتون سیب خراغلی لفاریاب چخز منگا میشنه اولندی کم.
تشکر محمد عجز پر دیست. واقعا که اقیقت وقت رسید هر چه تا معلوم مده که شده او خور ده و شده مور ده شده ده جون ملگری و ده جون دیواده پا هر عرصه که باید شد باید پار در طولین پار عرصه که شد معصر رو مواله چی کچیری ساس در نرمانی بخبر کچیری وقت ورکولی چی، یعنی که اقتصادی عرصه یو که در عدالت عرصه یو که در سولی عرصه یو وزگوره که پلار مرسی در اعتمان سوک لیوی موری لیوی اولادون سوک تربیه که موری تربیه که در اسلام سه پشتنه واسه ولی چه حق ثابت در دورت المور بیا ور مور کپلار ول مور درې واره نو تقریبا واقعا مور اهم رول وبولای شي. خو تر عمومي نظر به تیرېږم م ساسو مېلمنۍ سمې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې تاسو یو مدني فعال یاست په اوسني عصر کې یا په اوسني دولت کې په اوسني حکومت کې و مدني ټولنو ته د انسان ارزښت ورکول کېږي څومره غږ اورېدل کېږي. او دومره پوښتنه مې دا ده چې د مدني ټولنې کله کله په یو شي کې راځي چې دلته زورمند اشخاص چې پردن مرسالاري د افغانستان کې د دوی څخه خو به شي شایسته ګټه نه پورته کیږي سو استفاده به د مدني فعالیت څخه نه کیږي.
بله ډیره مننه پښتون صاحب ستاسو پوښتنې ما یاداش کړې وروسته به درته جعفری صاحب جواب درکړي. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو دوی را سره ټلیفون په لیکو وصل شوی خاړی کای پریشوا. نو قدر من اوریدونکو تاسو هر کله چې مونږ ته زنګ وهئ نو مهرباني وکړئ یو خه موقعیت انتخاب کړئ ترڅو تاسو غږ مونږ په سم شکل واورو. به فرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ خا د دوی اړی کم را سره پریشوا فکر کوم. ښه راځو بیرته خپل بحث ته ادامه ورکو. جعفری صاحب دو شنوندې ما تماس گرفته بودن از هلمند حقیار صاحب گفتن که به نظر شما قانون معتبر است یا قانون شرعی سوال داشتن و پشتون صاحب سوال داشت که در عصر فعلی چقدر ارزش داده میشه به حرکت های و جامعه مدنی و تشویش داشتن که در بعض موارد خو از استفاده سیاسی نمیشن. بفرمایید.
بله ممنون از بزرگواران برادرانی که تماس گرفتن. در اشتباه اگه نکنم در ماده 3 قانون اساسی افغانستان گفته شده که هیچ قانونی در افغانستان تصویب نمیشه که او بر ضد شریعت و دین اسلام باشد. پس این خود نشان دهنده از این است که آن قوانینی که فعلا در افغانستان نافذ هست هر نوع قوانینی چه برای زنان و چه مردان و هر آن خدماتی که به شهروندان میدهد این قانون برای مردم افغانستان معتبر هست، چرا که قانون اساسی به عنوان قانون مادر این موارد را زیر نظر گرفته است. قانون برای ازی هست که ما جامعه بهتری داشته باشیم، جامعه سالمتری داشته باشیم و همدیگر پذیری را توسط قانون هست که ما تمثیل میکنیم. و برادر بزرگوار من آقای پشتون که گفتن چقدر ارزش داده میشه، بله به حرکت های مدنی. برادر گرامی افغانستان همو کشوری هست که از سنت دارد جدا میشه به سوی مدرنیته میرود و جامعه مدنی و انسانی از جمله جوامعی هست که به قول معروف همو در جامعه مدرن ما او را میبینیم. بدون شک ما داریم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم. ما خیلی وقتها میبینیم که بله پشت حرکت های مدنی، پشت پرده ی حرکت ها دست های سیاسیونی هست که میخواین به اصطلاح از آب گلالود ماهی بگیرد. پس لذا برمیگردیم به این که هرچقدر من شهروند، من مادر، من پدر آگاه شوم از حقوق و وجایب خود به عنوان اول انسان، بعد مسلمان، بعد شهروند افغانستان و بعد انتقال دهنده ای از این آگاهی ها به فرزندانمان درون خانواده باشیم، چرا که اینمی فرزندان ما از خانه به مکتب میرن، از مکتب به پانتون ها میرن و بعد وارد جامعه افغانستان میشوند، پشت میزهای کلان میشینن، سیاست مدار میشن، تاجر میشوند. لذا تمام از زیر مبر میگردانم بله به خانواده که ما آگاهی کسب کنیم. این آگاهی ها را میتوانیم از طریق رسانه ها که امروز نقش بسیار پررنگی را در سطح دنیا، خصوصا افغانستانی که آزادی بیان را واقعا در حد خوبی تمثیل میکنن، ما این موارد را دارا هستیم. اما در کنارش مطالعه، در کنارش ما قبل از تمام از اینها میخواییم بگم که نسل جوان افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان بیاین به ازدواج دیگه نگاه سنتی، نگاه قدیمی، نگاهی که یک شیوه هست باید بعد ما ازدواج کنم به این سن که رسیدم، نه، این دیدگاه را ما باید تغییر بدیم. ما بفهمیم قبل از ازدواج مطالعه بکنیم که چرا ما ازدواج میکنیم، واقعا چرا انسان از کجا آمد به کجا میخواهد برسد. زمانی که ما ازدواج را با یک آگاهی تصمیم بگیریم و شریک زندگیمون را آگاهانه با تفاهم انتخاب بکنیم، مطمئنا ما میتوانیم که یک پدر و مادر خوب و مسئولیت پذیر باشیم. و قبل از این که ما بخوایم پدر و مادری شویم، حتی برای او هم باید ما آمادگی بگیریم که ما آیا میخوایم پدر مادر شویم، ما فعلا میتونیم این مسئولیت رو به عهده بگیریم، آیا ما میتوانیم یک خانواده سالم که در او فرزندان ما از امنیت روانی، روحی و اقتصادی در امان باشن، ما میتوانم چنین نقشی رو بازی بکنم. و زمانی که اینها تکمیل شوند، این خانواده است که نمی جامعه کلان را میسازد و کمتر ما میتوانیم بدهیم به سوء استفاده های سیاسی یا هر نوع ابزاری که امروز ما میبینیم جوانان ما، شهروندان افغانستان ابزاری شدن برای اینکه حتی دشمنان افغانستان یا بالاخره اونهایی که دارن سوء استفاده میکنن نوعی ما رو ابزار قرار ندن. تمام اینها برمیگردد به آگاهی من انسان، من شهروند.
بله جعفری صاحب، شما به یک موضوع اشاره کردین در صحبت های خود که ابزار، مسئله ابزار را گفتین که باید زنان افغان یعنی ابزار قرار نگیره. یک سوال مشخصا ای است که در اکثر موارد، اگر شما حتما تجربه شده دارین، خود زنان افغان در بسا موارد کارهایی که مسئولیتش است و مسئولیت پذیر باید باشه به یک شکل به خودش تلقین میکنه که گویا ما نمیتانیم، و فکر نمیکنین که اولین مانعی که زنان افغان بایش روبرو میشه می که میگن که ما نمیتانیم، یا مشکلات خود شما متعدد در جامعه ما شما وجود داره، شما برش اشاره کردین، خود می هدف سوال می است که خود زنان چقدر در این راستا به نظر شما ملامت بوده و مو مسئولیت پذیری که داره او را قبول کرده؟
بدون شک من یک زن هستم، میپذیرم خیلی جایها ضعف رو از زنان، بی‌اعتمادی به خودشان، اعتماد به نفس پایین. ولی ایره ما بهر میگردانم به سیر تاریخی سالهای افغانستان، به تاریخ افغانستان وقتی مراجعه میکنیم، ما همیشه نوعی فرهنگ سلطه بر زنان وجود داشته. ما پیشترم اشاره کردم وقتی مادر من و مادر مادر من اینها تحصیلات نداشتن و همیشه در افکار اینها به صورت سنتی تزریق شد که زن همیشه باید پیرو مرد باشد، زن نمیفهمد، معذرت میخوایم، تا هنوز در قرن 21 بر بعضی منابر مساجد میگن زن عالم نماها، و همه را نمیگم، مولوی نماها متاسفانه، که میگوین زنان ناقص العقل هستن، زنان از قبرقه چپ مردان به دنیا آمدن. پس در او سالهایی که معلومات به این حد نبود، تحصیلات به این حد نبود، مادر من و مادر مادر من اینها را پذیرفت و ای را به نسل ما تزریق کرد. و وقتی ما آگاه نشوم، بله اینمی است که و در خانه هم پدرم به من میگه تو حق نداری نظر بدی، تو دختر هستی، تو مال مردم هستی، تو میروی. مادر من هم وقتی ما تا به دوره بلوغ میرسم یا نمیرسم، فقط به این فکر هست که ما باید زودتر ازدواج کنم و برم زیر سلطه مرد دیگری. مایی که به نام خودم، به نام مادرم گرفتن نمیشوم، دختر مردی هستم، خواهر مردی هستم و زن هم، یا همسر مردی هستم. اینها هم باعث شد که زن افغانستانی همچنان سلطه پذیر از لحاظ فکری به مردان وابسته باشه و اعتماد به نفس اینها واقعا تخریب شوه، بی اعتماد شوند به خود. همینی که بگیم ما نمیتوانیم، ولی ما در دوره اخیر داریم زنانی که واقعا از هر نوع توانایی خود استفاده کردن و مبارزه های مدنی، مبارزه های سالم را در راستای اینکه زنان اول باید بپذیریم که ما میتوانیم. ما از لحاظ خلق که خداوند ما را خلق کرد و آفریده هم برابر هستیم. شاید از لحاظ فیزیک ظاهری من با مرد تفاوت هایی دارم، اما این نمیتوانه این را تایید بکنه که در آموختن، در کسب مهارت ها من از جنس مرد کمتر هستم. بله. خیلی از موارد در عصر امروزی اکتسابی هست و زمانی که زمینه تحصیل وجود داشته باشه به صورت برابر برای زنان و مردان، ما می توانیم دخترانی داشته باشیم با اعتماد به نفس، شجاع، که اینها الگو شوند. بله. رسانه ها بازم میگم شما نقش پررنگی دارین که این زنان رو، زنان بله، مبارز، زنانی که دستاورد داشتن، اینها رو بیشتر معرفی کنین تا آن زنان و دخترانی که هنوز در گوشه های خانه هستن به خود باور ندارن. بله. اینها الگو بگیرن و بدانن که زنان هم می توانن.
جعفری صاحب تاسو بیرته راغورئ او ریدون که سره تلفون په لیکه وصل شوی له جوزجان څخه مهرباني وکړئ خبرونه ته راغلی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به همه کارکنان رادیو آزادی در شما.
و علیکم السلام، خوش آمدین برادر عزیز به برنامه.
ما دنی همشره سوال داشتم، همشره که دنی برنامه شما طلب کردیم.
بفرمایید، صدای شما را داریم.
دیگه خوب گفت درست پس برای مثال اینا، چون که در جامعه که هست از نگاه اسلامی بلکه شرعی میگم، همچنین مردا حقوق داره، خود زنا هم حقوق داره، چون که ما ایره چشم پیشیده نمیتونیم در صدر اسلام مثل بی عایشه صدیقه، خدیجه الکبرا، فاطمه زهرا، دیگر مسلمان ها تمام خود زن خود یا خوشتن بی هوا ایزا خود درست هست حقوق زن هیچ کس پیمان نمی کنم. در صدر اسلام که از همون قدر مرده های با شجاعت و دیندار تیر شده، همچنان خانمه هم تیر شده. ای خود درست از زن به عنوان مادر
عنوان یک همشیره بینوان یک دختر خوزن حقوق داره از نگاه شریعت و اسلامی خواه؟
بله بفرماین سوالتان.
اما این مرحله همی همشیری ما پیشتر گفت که علم نموه های گتا میدونه زنها ناقص العقل است. همی گتا خود پیغمبر اسلام گفته تن ناقصات العقل و ناقصات الدین. اما این همشیری ما در این راستانه که از تمامی کسی را مشنوه و را گوش میکنه این جب خود نیست که یعنی توهین به علما و توهین به حدیث پیغمبر حتی انسان از دین خارج میکنه این جب. اما ما که این همشیری ما کنم دشمنی هم ندارم کنم دیگه هم ندارم مقصد این جب خود از نظر ما خود نخود.
تشکر زنده باشین بیدر نظر شما.
چون که حدیث پیغمبر بله. اصلا ناقصات العقل و ناقصات الدین ای گفت پیغمبر اسلام ای گفت عالم نیست. عالم چی صلاحیت داره از پیش خود یک پر بزنه از در شریعت و برای خود اساس نراشه باشه.
تشکر بیدر. صدای شما را و نظر شما را شنیدیم. میریم یک شنونده دیگر را میگیریم. باز پس برمیگردیم به میمان عزیز خود. بفرمایین شنونده عزیز. خب تماس از یه فکر کنم قطع شد. یک شنونده داریم. بله بفرمایید شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین.
بله
بله استاد سوغک مونگ لرو مهربانی اوکی.
سلام علیکم سر. من خدمت شما و خدمت مهمان عزیزم سلام میگم. من بحث شما را تعقیب میکردم دنبال میکردم و بحث خیلی جالب است و خانم جعفری فکر کنم مسائل بسیار اساسی اجتماعی را در جامعه امروز افغانستان مطرح کردن از لحاظ الهامی که از جامعه گرفته میشه. فرزندان آینده که توسط مادر و فامیل تربیت میشن و جامعه تقدیم میشن افکار رکونا میبرن با خود به جامعه از خانواده ها. در بعضی حالات بعضی خانواده ها هستن اینا خودشان مثلا اینا قدر و مادر الگوی فرزند تفکر برداشت و تعلیم و تربیت که اینا میگیرن از خانواده. بعضی حالات خانواده مادر یا خواهر خانواده این برداشت یا این تفکر به اعضای دیگه میتن که ما از شما پایین تر از شما کمتر و تابع و مالرم شما هستیم. من اول این پیشنهاد میتونم که زنان جامعه افغانستان باید خودشان به توانمندی برسن اینی برداشت تغییر بتن و این الهام و بیرون بتانی که بله ما هم میتونیم که دوش ها دوش مرد در جامعه نقش داشته باشیم. مثلا در خانواده ما اینی برداشت به ما دادن این تفکر دادن که ما کمتر از شما بیشتر از شما مزدر شما بیشتر مزدر بالاتر و در هر لحاظ مسئولیت به ما خودشان میداد.
بله
من فکر که میکنم باید به یک حد رفت از فکری و عقلی اون جامعه افغانستان باید برسند. آدم واقعا نمیتونه در مورد هستن زنانی که امروز دارن بالاتر بیشتر برای زندگی از مردان
بله.
در هر لحاظ حاضر سیاسی اجتماعی اقتصادی در هر لحاظ نظر خود را شریک بکنم با دوستان
شما. تشکر.
تشکر از شما.
خواهش میکنم زنده باشین. ل دو ورونو چې ل چوزچان نه اړیکې نیولې و او د ورورم خپل نظر درلود. خانم جعفری شنونده ما گفتن که شما هم شنیدین بر رشد فکری و عقلی که گویا یک ذهنیت است که در جامعه و در خانواده ها می ذهنیت داده شده و که گویا زنان کمتر است از مردان، گفتن برای تغییر ذهنیت شما هم شاید با ما موافق باشین که تغییر ذهنیت کار بسا مشکل است، اما به نظر شما از چی راه کار باید پیش رفت که بتانیم نتیجه مطلوب در این راستا به دست بیاریم؟
من تشکر میکنم از این برادر یک تماس گرفت. آفرین به چنین پدر مادری که چنین فرزندانی رو تربیت میکنن که این جوان امروز وقتی وارد جامعه شده با این تفکر آمده که زنان هم میتوانن هم پای مردان در سازندگی و توسعه و شکل دادن یک جامعه انسانی نقش برابر داشته باشن. بدون شک تاریخ یا فرهنگ اما میراث پدران ما و مادران ماست که به ما رسیده. اگر در حالت فعلی افغانستان در همین زمانی که ما قرار داریم من زن باید قربانی بدهم، من زن وقتی آمدم اینم اینجای باز شما صحبت میکنم، من اون نظریات زنانه خود، آن دیدگاه زنانه خود، آن توانمندی های زنانه خود را به میز گفتمان میکشم. امروز اکثر تماس گیرنده های شما آقایان بودن، درست است؟ پس این آقایان متوجه می شوند که زنان هم حرفی برای گفتن دارن و آن زنی که صدای مرا می شنود شاید یک الگو، یک دغدغه برای زی خلق شود که روزی من هم به عنوان زن بروم، از آن چه مشکلات هست، از آن چه خوبی ها هست، از آن چه توانایی من زن هست باید ایره به گفتمان بپردازم. من باز هم تکرار می کنم، نقش رسانه ها بسیار وسیع و گسترده است و نظام آموزشی افغانستان مواد درسی که در کتب درسی است که فرزند دختر و پسر من می آموزد و در کنار از این من مهمترین و کلیدترین موضوع رو در خانواده ها می دانم که تبعیض جنسیتی از زمانی که طفل ما متولد می شود ایره ما باید کنار بگذاریم. خود تبعیض جنسیتی در خانواده باعث میشه که ما دخترانی که باید همیشه جوراب های برادرش رو بشوید، برای پدرش چای درست کند، بوت پدر خود را پاک کند و نهایتش سر از سرمایه گذاری نمی کنیم، پنتون نرود، کار نکند، دختر مال مردم است. این دیدگاه رو ما باید پاک بکنیم. ما باید این اجازه ندهیم که برادر خردتر دختر ما او همیشه میآید و سلطه دارد بر سر دختر ما. این تبعیض جنسیتی رو باید از خانواده ما شروع کنیم، از بین ببریم و بحث رسانه ها، بحث معارف، اینها همه کارکردهای خود را دارن. ممنون هستم. ما میخواهیم به او برادر دیگر ما هم میخواهیم پاسخ بدیم.
بسیار ببخشید جعفری صاحب که وقت ما تمام است.
اگر اجازه بدین، ما برادر ما که گفتن حدیث که از پیغمبر نقل قول است، ما باید بگم به خاطر که ما مطالعه نکرده پیش ازی مایک نیومدیم. برادر گرامی، ما به برادرمون میخواهیم بگم که ما گفتم وقتی مولوی نماها منظورم گفتم جدا گفتم اون مولوی هایی که واقعا